او انسان بازی وقت سوکوي اوله خداغو د ژوند د سره سو مقصد نوي سهر کیږي او ماخام کیږي هیڅ مقصد نوي او کو سوکار شروع هم کړی نو پیاړه ورته کول ډیر ګران کار ښکاري ځکه چې په هغوی کې اتفاق او اتحاد نوي ځکه چې جنګونه کوي او خاص کر کوم خلک چې د دین کار کوي هلته خو ډیرې جګړې وي هر بنده وایي چې زما خبره دې واورېدی شي او زما واه واه دې وشي زما نوم دې په تخته باندې ولګي او د بهر نه دې ولګي او بهر دې ولګي او مال دې عهده راکړی شي نو هله به زه کار کوم نو دوی ته کومې عهده میلاو شوي دي او چې کله تاسو په شریکه باندې کار کوئ نو کله کله بنده ته خپله خبره لاندې کول وي او کله بنده ته خپل ځان پټول وي او پته هم نه لګي چې دا کار چا کړی دی بیا هم کار کوي وریځو ته وګورئ د یو بل د پاسه شي هغوی یوازې په نظر نه راځي داسې نه وي چې زه فلانی نمبر وریځ یم یا زما دا نوم دی زه به مخکې کیږم شاته به کار نه کوم هغوی ته به ته یعنی د یوې وریځې د پاسه بله وریځ جمع شوي وي خپل شناخت نه وي چې ما دې خلک وپیژني ټولې داسې ښکاري لکه چې یوه وریځ ده لیکن څنګه ښکلي په یړ کار کوي او دې ته ټیم ورک وایي یعنی په شریکه باندې کار کول او چې کله په چا کې دا جذبه نه وي د په شریکه باندې د کار کولو یعنی هغه کس ټیم پلیئر نه وي نو کار نشي کېدی او چې کله کار شروع کړي نو بیا یې نشي ختمولی او بعضی وخت خلک کار شروع کړي او بیا وایي چې زما اوس دا کار پیښ شو اوس مونږ دا کار سرته نشو رسولی نو مونږ یې پرېږدو د مکملولو پورې ډېر کم خلک رسي الله اکبر نو الله تعالی فرمایي یکاد سنا برقه یذهب بالابصار نږدې ده چې د بجلی دا چمک وتختوي نظر بعضی وخت د باراني بجلی سره د انسان امید پیدا شي نو خلق خوشاله شي او بعضی وخت داسې ښکاري چې دا به زما نظر بوزي او بعضی وخت ترینه بنده ډیر وویریږي نو ګورئ چې کله د دین کار هم کیږي نو چې څوک نه خوښوي یا چې څوک کافران وي د هغوی په زړونو کې هم ویره پیدا کیږي د هغوی د ویرې نه نظر لاړ شي چې چرته هم د دین کار کیږي که څوک لږ عمل والا کار وکړي د مثال په طور کو تاسو عبایه هم واچوي او بهر ته لاړ شي نو د ځینې نازک مزاج خلکو په زړونو باندې بجلی راوغورځیږي چې دا په دې عبایه کې ولې راغلی ده تاسو په خوله هیڅ هم نه دي ویلي صرف ستاسو د عمل په وجه د هغوی دغه شان حالات جوړ شي او یا که څوک سکارف واچوي نو بیا ځینې خلک په هغې باندې شرمیږي نو په وریځو کې چې د بجلی یو چمک وي نو د هغې سره په زړونو باندې ویره راځي د خلکو نظرونه تختوي څومره هر څه موږ ته صرف د یو وره سایکل نه وښودلی شو چې داسې خصوصیات په موږ کې هم راشي نو بیا په څومره ښه طریقې سره موږ کار کولی شو او دا ټول څومره په ښکلي او اورګنایز طریقې باندې کار کوي تاسو سوچ نه کوئ چې دومره په سلیقه باندې کار کول او بیا دومره په خاموشه طریقه باندې کار کوي صرف د خپل کار سره کار وي نه د چا نه سوره کاږي نه چا له دیکې ورکوي نه شور او هنګامه کوي کار هم کیږي او ورسره سکون هم دی چې چاته پته هم نه لګي چې ما سو کار کړی دی سبحان الله د دې سره خپل کارونه کمپیر کړئ دا خو په ځمکه باندې اوبو راځي نو ځکه موږ ته پته ولګېده چې دومره اوبو د سمندرونو نه اوچتې شوي دي سمندرونه خو نه وایي چې ګوره ما دومره اوبو ورکړي دي اعلان وکړئ زما په لاؤډ سپیکر باندې دومره اوبو ما ورکړي دي په چنده کې او یا کو وریځ وایي چې تاسو اعلان وکړئ ځکه چې موږ د فلاني ځای نه راغلي یو او ډېرې ستړي شوي یو د دې ځای پورې د باران د رارسولو په وجه په کار ده چې تاسو زموږ احسان ومنئ هغوی چېرته داسې وایي موږ ته خدا هم پته نه لګي چې د کوم ځای نه راځي سبحان الله څنګه د الله تعالی مخلوق موږ ته سبق ښیي څومره خبرې دي په دې کې زموږ لپاره د زده کولو ها که د چا سره د عبرت سترګې وي نو هله او مخکې دا خبره راځي یقلب الله الليل والنهار او الټه پلټه کوي الله تعالی شپه ورځ ګورئ سبحان الله کله ورځ راځي او کله شپه راځي او ما سوچ کوو چې د کله راسي مونږ پیدا یو نو دا هر څه ګورو شپه ورځ لیکن کو یو داسې بنده وي چې د هغو نظر نه وي او که د هغو نظر راشي او هغه دا هر څه وویني نو د هغو دپاره به دا څومره د حیرت منظر وي چې څنګه رڼاګانې دي او څنګه تیارې دي او بیا رڼاګانې او کله ورځ لویه شپه وړه کله شپه لویه ورځ وړه داسې هر سو الټه پلټه کیږي، څومره غټ چینج راځي په دومره غټ آسمان او په دومره غټه ځمکه باندې، څومره غټ اختلاف دی دا، څنګه په منټونو کې چینجز راځي، سبحان الله. نو دا هر سو څوک کوي او بیا وایي چې خدای نشته یا د هغو سره څوک شریک دي. دا ټول نظام دا نه ثابتوي چې هغه یو دی، هغه په دې ټولو نښو کې نه ښکاري تاسو ته، د کایناتو فرما برداری تاسو ته نه ښکاري، په آسمانونو کې چې د هغو کوم مخلوق دی د هغې نه، په ځمکه کې چې کوم مخلوق دی د هغې نه، د هغو د وریځو نه، د هغو د بارانونو نه، د هغو د سمندرونو نه، د شپې نه، د ورځ نه، په راتلو سره د دې هر سو د فرما برداری پته لګي. دا هر سو څنګه د الله تعالی حکم مني او په خاموشۍ سره خپل کارونه کوي، ورځ شپې لدی کنه ورکوي چې تو زه د دې ځای نه اوس زه راغلی یم، او یا شپه وایي چې تا ماله په شپه کې لږ وخت را کړی و، زما منټونه دي کم کړي دي، نو اوس به زه ډېر وخت اخلم، مونږ څنګه وایو چې دا کار خو زما دی، دا زه بل چاله نه ورکوم، دا زما کار دی، دا خو زما کرسۍ ده، دا خو زما حکومت دی، دا خو زما ځای دی. ګوره شپه ځي او ورځ راځي، دوی یو بل له ځای ورکوي چې اوس د دو وار دی. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، په دې کې عبرت ته چا د پاره دی؟ د ټولو د پاره نه، د چا سره چې د عبرت نظرونه دي، یعنی په دې کې سبق دی د هغه چا د پاره چې هغه ورته د عبرت په نظر سره ګوري. دا هغه وخت کیدی شي چې کله انسان غور کوي، په دې طریقه باندې سوچ وکړي، نو دا هم بیا زموږ د پاره عبرت دی او افضل عبادت دی چې د انسان سره وخت وي د دې د پاره، او هغه وخت وباسي او غور او فکر وکړي. لکه څنګه چې رابع القیسیه وایي چې زه کله اذان اورم نو ماته د محشر میدان را یاد شي چې هلته به هم آواز ورکړی کیږي، لکه څنګه چې دلته حیا للفلاح حیا للفلاح ویلی شي، او چې زه سمندر ته ګورم نو حشر یادوم، لکه څنګه چې د سمندر موجونه په یو بل کې ورغلی وي، دغه شان به انسانان هم په هغه ورځ په یو بل کې ورغلی وي، سبحان الله. او څنګه به هغوی دا سیزونه د آخرت سره ریلیټ کول، کار ته چې مونږ هم دغه شان زده کړو. الله تعالی عقل په دې وجه را کړی دی چې په دې کې غور او فکر وکړی شي. والله خلق كل دابة مما، دلته یو بل د الله تعالی د قدرت اظهار شوی دی. ګوره الله تعالی ټول ساواله مخلوق دا بچی دی، دا د اوبونه پیدا کړی دی، او تاسو ګورئ د هر سیز بیس اوبو ده، یعنی داغه اصلی انګریډینټ اوبو دی. په سورۃ الانبیاء کې هم الله تعالی فرمایي چې مونږ هر د سا خاوند د اوبونه پیدا کړی دی، بیا هغوی ایمان نه راوړي. دومره ډیر جاندار یعنی ساواله مخلوق دی، څومره غټ تعداد په ځمکه باندې دی، د بره خو لا مونږ ته پته نشته، تر دې چې د ځمکې والو هم مونږ ته پوره پته نشته. یو قسم زناور واخلی، په هغې کې بیا څومره سپیشیز یعنی مختلف قسمونه دي. کو مرغۍ واخلو نو د هغې څومره ډیر قسمونه دي. د یو رنګ مرغۍ واخلی، یو بل رنګ واخلی، ټولې د اوبو نه جوړې دي. او په دې جاندارو کې ځینې په خېټه باندې ګرځي. فمنهم من یمشی علی بطنه، لکه کو تاسو ځینې زناورو ته غور وکړئ، لکه ماران چې دي یا میان چې دي، هغوی په خپله خېټه باندې ګرځي یا لامبو وهي. ومنهم من یمشی علی رجلین، او په دې کې ځینې داسې دي چې هغوی په خپلو دوو پښو باندې ګرځي، لکه انسانان چې دي یا مرغۍ وغیره، کینګروز چې دي. ومنهم من یمشی علی اربع، او په دې کې ځینې داسې دي چې هغه په څلورو پښو باندې ګرځي، چوپایې، زناور، څومره ډنګر یا حیوانات چې دي، لکه غوا، میخي، هوسۍ، اوښان، اسونه، خرو، قچر، ډیر زیات زناور داسې دي چې هغه په څلورو پښو باندې ګرځي. چې الله تعالی څنګه غواړي نو هغسي ګرځي. که هغه وغواړي چې الټه دي چلیږي نو هغوی بیا الټه چلیږي. که هغه وغواړي چې سر دي اوچت کړي او ګرځي دي نو هغسي چلیږي. نو هغوی بیا په هغه طریقه باندې چلیږي. انسان ته وایي چې سر اوچت کړه او ګرځه او زما قدرتونو ته ګوره، نو هغه داسې چلوي چې چاته څومره خپې میلاو دي نو د هغې سره ګرځي. سو خو داسې نه وایي چې ما ته خو صرف دوه خپې میلاو شوي دي، زه به نه ګرځم، او که څلور وي نو زه به ګرځېدم. هیچ چاته سو اعتراض نشته، د چا سره چې څومره دي د هغې مطابق کوي. که څوک په خېټه ګرځي نو هغه شکایت نه کوي چې زه ولې په خېټه باندې ګرځم. چې څوک څنګه دی نو هغه په هغه طریقه کار کوي او په هغې باندې راضي دی، او هغه داسې نه وایي چې که ماله د خپې را کړې وي نو زه به بیا ګرځېدم. چې څوک څنګه دی نو هغه په هغه نمونه کار کې لګېدلی دی، هغه په هغه طریقه باندې تسبیح کوي، په هغې کې دی او په هغې باندې راضي دی. او انسانانو ته که داسې کار میلاو شي نو هغه وایي چې که زما سره دا وی نو ما به کړی وو، که زما سره هغه وی نو ما به کړی وو، که زما داسې حالات وی نو ما به هله دا کار کړی وو، ځکه چې زما سره خو دا هم نشته او دا هم نشته، هغه هم نشته. الله اکبر. په وریځو کې هم وګورئ که نه، ځینې وریځې لویې وي، ځینې وړې وي، د چا نه لږې اوبه وریږي، د چا نه زیاتې، لیکن ټولې روانې دي. لیکن څوک شکایت نه کوي چې زما سره خو لږې اوبه دي، نو زما څو کار دی چې زه ولاړه شم. یخلق الله ما یشاء، پیدا کوي الله تعالی چې هغه څه غواړي، چې په کوم ډیزاین هغه جوړول غواړي، چې په څوک پو باندې څوک چلوي. نو ټوله مرضي د هغو ده چې څنګه د هغو اراده وي، نو بیا اراده په کایناتو کې د چا چلیږي، مرضي به د چا چلیږي. ایسته بیسته تاسو نظرونه اوچت کړئ او وګورئ د چا مرضي چلیږي. زمونږ په موسم کې هم مرضي نه چلیږي، چې نن زما زړه غواړي چې باران وشي، نن زما زړه غواړي چې نور راوختې، نن زما زړه غواړي چې ورځ اوږده شوې او زما د موډ مطابق تېره شي. داسې نه ده، هر څه د الله تعالی په مرضۍ باندې چلیږي. نو بیا تاسو وایئ تاسو ولې د الله تعالی د مرضۍ مطابق نه چلیږئ؟ ټول د هغو د حکم پابندي کوي، تاسو ولې د هغو د حکم د لاندې نه راځئ؟ او نور هیڅوک هم اعتراضات نه کوي، نو تاسو ولې ابجکشنز کوئ، اعتراضات کوئ د هغو په احکاماتو باندې؟ چې څوک دی او څنګه هغو پیدا کړی دی او چې څنګه هغه وغواړي، فعال لما یرید، چې هغه څنګه وغواړي نو کولی شي. او موږ چې کله اعتراضات کوو که نه، نو موږ په دې باندې نه پوهیږو چې موږ اعتراضات په چا باندې کوو. او موږ چې کوم اعتراضات کوو نو موږ لکه تل پکار دي چې هغه څوک دی، او که د هغې نه پس بیا هم د وینا د پاره سو پاتې شي، نو بیا همت وکړئ او ووایئ. مخکې هر څه وګورئ، الله تعالی د خپل قدرت کارخانه وښیله په دې آیت کې. داسې ښکاري چې ټول چړیاګر زموږ په مخ کې راغی، څوک څنګه ګرځي، څوک څنګه ګرځي. غور وکړئ په دې کې، ټول یو شان نه دي. نو دا د چا مرضي ده چې څوک څنګه ګرځي؟ کینګرو ولې په څلورو خپو ګرځي او شیر په څلورو باندې ګرځي؟ هغو له ادرېدل په کار وو. دا د چا مرضي ده؟ چېرته زموږ نه په دې کې تپوس شوی دی؟ یعنی داسې نه ده چې کله تاسو ته صحیح ښکاره شي نو هله به وشي. تاسو ولې سوچ کوئ چې د دین په معامله کې دې ستاسو نه مخکې تپوس وشي چې څه صحیح دي؟ او په دې یویشتمه صدۍ کې او بیا د هغې حکم ورکړی شي، ځکه چې تاسو ته هغه صحیح ښکاره شي، داسې به نه کیږي. تاسو به فرمابرداري کوئ، تاسو به اتباع کوئ، تاسو به تړپېږئ. او موږ ټیټېدل نه غواړو. موږ وایو چې هر شی زموږ په مرضۍ باندې وشي، چې حکم راشي نو زموږ په مرضۍ باندې دې راشي. چې څنګه زما مرضي وي که نه، نو د هغې مطابق په کار ده چې دا آیتونه راشي. چېرته ما ته خپل سوچ بدلول زما د سوچ نه خلاف خبره ونه شي، زما چې کوم سوچ دی نو هغه صحیح دی، او احکامات په کار ده چې زما د سوچ مطابق وي، ځکه چې دا زما سوچ دی، ځکه چې منل به هم زما په مرضۍ وي. او زما غرور په دې وجه دی چې زه غټه یم. او داسې خلک خو بیا چرته فرما بزداری نه کوي او خبره نه مني. و ان الله على كل شيء قدير، الله تعالی په هر سیز باندې قدرت لري. لقد انزلنا آیات مبینات، البته به شک نازل کړي دي مونږ کاره آیتونه. یعنی وویلی شو مونږ ته چې ګورئ د زناورو چې کومه خبره وویلی شوه د هغې نه پس د آیات مبینات خبره راغله. آیات مبینات څه ته وایي؟ ښکاره نښو ته، ځکه چې ځناورو ته خو الله تعالی چې څنګه هغوی ته ګرځېدل دي، څنګه پاسېدل دي، چې څو به خوري، څو به سکي، څنګه به ښکار کوي او څنګه به تسبیح کوي، ټولو سیزونه هغوی ته الله تعالی الهام کړی دی. په هغوی کې فطري طور دي دا سیزونه، الله تعالی په هغوی کې پروګرام کړی دي. لیکن ای انسانه، ستا دپاره الله تعالی علم د آسمان نه نازل کړو، څومره غټ فضیلت یې تاسو له درکړو. د آسمان نه ستاسو دپاره قرآن راغی. آیات مبینات څه دي؟ قرآن. او هغه بینا دی یعنی سترګې کلاوهل واله دی. دا آیتونه ډیر واضح دی، په دې کې هیڅ کنفیوژن نشته، لکه چې مونږ وایو چې کریسټل کلیر دی، نو دغه شان بالکل په دې کې د شک خبره نشته. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، آیتونه خو صفا دی خو هدایت ټولو ته نه ملاویږي. هدایت چې الله د چا دپاره وغواړي نو ورکړي، یعنی الله تعالی د خپل هدایت دپاره چوز کوي، منتخب کوي چې څوک د هغو لارې طرف ته راتلل غواړي، چې څوک غواړي چې د هدایت لاره اختیار کړي، چې په چا کې طلب وي او هغه غواړي چې زه صحیح لارې طرف ته راشم، زه په هغه لاره باندې تلل غواړم کومه چې د الله تعالی خوښه ده او د هغې مطابق ژوند تیرول غواړم، زه په هغه لاره باندې تلل غواړم چې هغه سیده جنت ته ځي. صراط مستقیم سیده روډ دی جنت طرف ته. دا خواهش دی زما په زړه کې، او چې په چا کې دا خواهش وي، دا تړپ وي، دا جذبه وي، نو بیا الله تعالی هغه دې لارې طرف ته راولي او بیا هغې له هدایت ورکړي. نو اوس څومره د ویرې خبره ده، مونږ له هم دا دعا پکار ده چې مونږ هم په دې لاره باندې بوزي او وښیې راته. خودلی خدا الله تعالی په سورۃ الفاتحه کې اهدنا الصراط المستقیم، او چې کله دا ویلی شي نو بیا مخکې سورازی الف لام میم سورۃ البقره شروع شي، او بیا مخکې ټول قرآن. دا ټول قرآن صراط مستقیم دی، ټیک ده؟ صراط مستقیم الله تعالی خودلی ده. اوس دی الله تعالی مونږ په دې لاره باندې بوزي، آمین. چې څوک الله تعالی غواړي نو هغه پرې چلوي. په هدایت کې لاره خودل هم دی، چلول هم دی، او منزل ته رسول هم دی. اوس چې څوک ټوله لاره وګوري او وایي چې نه نه دا خو ډیره ګرانه لاره ده، نه مونږ په دې باندې نشو تللی، خدا حافظ، او د هغه ځای نه واپس شي، چې په تاسو کې خپل طلب نشته او تاسو په خپله نه راځئ، نو الله تعالی خو څوک په زبردستۍ باندې نه راولي. هغو درته وښیله، تاسو پرې تلل غواړئ، په نظر درته ښکاري که نه چې دا څنګه لاره ده. یاد وساتئ دا خبره چې دا لاره به آسانه نه وي، دا مشکله ده. تاسو سوئ چې په دې باندې به تلل آسان وي، لکه مونږ چې په روډ باندې ګاډۍ کیږدو او د چلولو نه پس بس ورسو، نو دا به داسې نه وي چې یو ځل هایوې ته وځئ نو بس کار مو وشو، نه. بیا به په هغې باندې تاسو ته تلل وي، په مخه به تلل وي، دا هغې نه کوزیدل نه وي، اګزټ نه وي اخیستل. کو تاسو ته په هغې کې بمپس راشي، کو مشکلات راشي، کو لاره ډېره هم خطرناکه وي، په هغې باندې تاسو ځئ نو هله منزل ته رسئ که نه. او چې څوک ترېنه اګزټ واخلي وځي ترېنه، نو هغه خو نه شي رسېدی، نو ګاډی خو پرې مونږ یې ښودی دی، او لاره راته هم په نظر راځي. قرآن یې راته ښیي چې صراط مستقیم دا ده، کومه چې مخې ته ده دا صراط مستقیم ده. اوس راته الله تعالی وښودله، دا جی پی ایس دی، جی پی ایس شته، اوس ځای په دی. نو مونږ وایو چې نه، دا خو ډېره ګرانه لاره ده، دا خو ډېره ګرانه لاره ده. ما ته خو پته نه وه چې دا به دومره ګرانه لاره وي. نو تاسو څه سوچ کړی وو چې جنت آسان دی؟ ولی جنت ته رسېدل ډېر آسان دی، جنت حاصلول ډېر آسان دی. دا خو هیر کړئ، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې د جنت کومه لاره ده، د هغې په باره کې جبرائیل علیه السلام چې ولیدا نو هغه سوی چې دا خو ډېره ګرانه لاره ده، په دې خو به ډېر کم خلک لاړ شي. نو تاسو ته خویلې شوي دي، تاسو ته خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې دا لاره ګرانه ده. نو تاسو څنګه سوچ کولی شئ چې زما په غاړه کې به امیل اچولی شي چې زه کله په دې لاره باندې ځم او خلک به راله شاباسي راکوي او ما ته خو به مبارکۍ میلاویږي؟ دا درته چا ویلي وو؟ ستاسو نبی خو ویلي وو چې دا مشکله لاره ده. ها، یوه آسانه لاره هم ده، لیکن هغه لاره جنت طرف ته نه ځي، هغه خو جهنم طرف ته ځي. هغه ده د شهوتونو لاره، د خواهشاتو لاره، د خپلې مرضۍ لاره. زما مرضی، زما موډ، زما خواهش، زما آسانی، دا ډیر آسانه ده، لیکن هغه تاسو دې منزل ته نشي رسولی. دا هم په حدیث کې دي. زه د خپل طرف نه نه کوم دا خبره، نو بیا فیصله زموږ ده چې مونږ په دې لاره باندې تلل غواړو، نو بیا د الله نه وغواړئ چې ای الله ما بوزي په دې لاره باندې. لیکن د دې دپاره په زړه کې ډېر غټ طلب پکار دی، دا خواهش پکار دی، دا مرضی پکار ده چې بس ما ته تلل دي. په دې کې چویس یعنی مرضی نشته، او بس دغه لار ده چې څنګه را ته قران وای او مونږ په بس زو نو بیا رسیدی شو جنت ته ان شاء الله. لیکن تل به وی په دې روډ ایگزټ وناخلو، غبراویدل ندی پکار چې بنده وېریږي او واپس شي، یو ټرن ندی اخیستل، ټیک ده؟ هر کس هدایت نشي بیا موندې، دا خبره یاد ساتي. والله يهدي من يشاء، او الله تعالی هدایت ورکوي چې د چا د پاره هغه اوغاړي. اے الله زمونږ د پاره هم اوغاړي چې مونږ په دې لار باندې لاړ شو. دا آیات خو ښکاره دي، بینات دي، ګوره ټولو ته ښکاري. تاسو ګورئ خلکو سو سو ځله قرآن ویلی دی لیکن خپله عقیده نه پرېږدي، خپل شرک نه پرېږدي. نو داسې نه ده چې دا لاره څوک وویني نو هغه به په خوشحالۍ سره روان شي، داسې به نه وي. ډېر به ګوري هم خو نه به پرې راځي. ډېر غټ غټ پروفیسران دي په یونیورسټیز کې دي، او هغوی د اسلامک سټډیز پروفیسران دي، لیکن مسلمانان نه دي. قرآن ویلی وي هغوی. نو الله چې د چا د پاره وغواړي هغه په دې لاره باندې بوزي. د دې لپاره دعا پکار ده او خپل دننه طلب پکار دی. دعا خو الحمدلله مونږ په هر مونځ کې غواړو، او مخکې دا یو فیصله هم وکړئ چې بس فیصله وشوه. چې فیصله تاسو وکړئ نو بیا یو شی هم داسې نه دی پکار چې تاسو ووایئ چې ما ته دا شی، دا کار، دا عمل دومره خوږ دی چې زه د دې لپاره جنت هم پرېښودی شم. یو شی هم داسې نه دی پکار. جنت خو زمونږ ضرورت دی، دا لگژری نه ده چې ګنې هلته به راته لگژریز ملاویږي، محلونه به ملاویږي. دا زمونږ ضرورت دی، دا زمونږ د پاره د نجات یعنی بچ کېدو ځای دی. لکه څنګه چې یو ژوندي کس ته د سا اخیستو ضرورت وي که نه، نو دغه شان دی جنت زمونږ د پاره. او دا داسې شی نه دی چې ټیک ته کوم میلاو شي نو هم ښه خبره ده، او کوم میلاو نه شي نو هم خیر دی. دا داسې شی نه دی، بلکې دا ضرورت دی. ځکه چې کدا میلاو نه شي نو څه به وشي؟ نو بل طرف ته بل چویس نشته، یعنی اختیار نشته زمونږ سوای د جهنم نه، هیڅ بل ځای نشته. نو صرف دا چویس دی زمونږ سره، او د دې نه علاوه هیڅ هم نشته. او زه په هیڅ قیمت باندې دا د خپل لاس نه نشم بوتلی. دا هغه سودا ده چې دا تاسو په یو قیمت باندې هم نشی ورکولی. دا زمونږ اراده پکار ده، دا زمونږ دننه خواهش پکار دی، یو داسې طلب پکار دی چې نو وی. او داسې سودا زو نشم کولی، پوه شوئ؟ نو بیا وګورئ چې کوم کوم سیزونه در ته خخ کاری د الله د حکمونو خلاف، نو بیا هغه واخلی او سوچ وکړئ چې زو جنت پرېښودی شم د دې دپاره، د دې دپاره خپل جنت وبایلم صرف د دې مزې دپاره، صرف د دې واوا دپاره، صرف د خلکو د خوشحالولو دپاره، په خلکو کې د خوښېدو دپاره، د خلکو د خبرو دپاره، صرف د دې دپاره زه خپل جنت ورکړم. نو وای، هر څه وتلی او وګورئ. مسله هله وي چې مونږ وایو چې مونږ څنګه ژوند تېرول غواړو نو تېروو به. جنت ته خو مونږ ته هسې هم تلل دي. او مخکې چې کوم آیتونه دي نو هغه د منافقین په باره کې دي. انشاءالله زه به تاسو ته د هغه منافقینو په باره کې ووایم چې د هغوی څنګه خویونه او عادتونه وو، د هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګه معامله وه، هغوی به څه کول. لیکن ورسره ورسره به مونږ خپل ځان ته هم ګورو او خپلو عملونو ته هم، ځکه چې په هغوی کې کوم خویونه او خصلتونه وو نو داسې ښکاري چې که مونږ خپل ځانونو ته وګورو لکه مونږ چې د هغوی په شان یو، په مونږ کې د منافقینو په شان خویونه او خصلتونه دي، نو بیا د هغې نه پس مونږ له څه کول پکار دي. که د منافق نښې په مونږ کې وي او یا دا بیماری په مونږ کې وي نو بیا مونږ ته د هغې د لرې کولو ضرورت دی. اوس منافقین څنګه وو؟ هسې نه چې مونږ ته پته نه وي او مونږ د هغوی په شان کارونه کوو او مونږ ته پته هم نه وي. ویقولون آمنا بالله وبالرسول، او هغوی وایي، څوک وایي؟ منافق وایي. کدا د دې ورځو منافق وي او کدا هغه ورځو منافق وي. یوه خبره یاد وساتئ چې منافق صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه و، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تربیت کې که څوک منافق و نو وروسته خو بیا په خلکو کې ډیر منافقت راتلی شي. که په هغه وخت کې منافقت کېدی شو نو داسې څنګه کېدی شي چې نن دی نه وي، نن هم دی. نو هغوی وایي آمنا بالله وبالرسول، چې مونږ ایمان راوړو په الله باندې او د هغو په رسول باندې. نو اوس دا د هغوی زباني دعوه ده، یعنی د هغوی د خولې خبره ده چې مونږ په الله او د هغو په رسول باندې ایمان راوړو. د ایمان راوړو نعره هغوی ډېره په زوره لګوي، و اطاعنا او مون اطاعت وکړو نو دا غوی سو داوا ده چې په مون کې ایمان هم ده او مون اطاعت هم کوو یعنی مون د الله او رسول حکم منو. بیا راغی ثم او د ثم ثم نه ده یعنی په دې کې لږ وخت لګي لکه مون چې وایو بیا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك طول دا سینه کوي لیکن ځینې په هغوی کې مخ واړوي. دغه خو منافق دي هغوی څه کوي يتولى مخ واړوي د هغې نه پس د خپل ایمان د دعوې نه پس چې ها ما په الله باندې ایمان راوړو ها ما د هغو په رسول باندې ایمان راوړو ها زه حکم منم اطاعت کوم د دې نه پس چې کوم پاخو ایمان والے دي هغوی خو په دې باندې وي لیکن یو فریق یو ډله د منافقین ده چې هغوی مخ واړوي. کوم وخت هغوی مخ اړوي او د سونه مخ اړوي د اطاعت نه بیا هغوی ته خپلې مجبورۍ را یادې شي هغوی ته بیا بهانې را یادې شي یعنی چې هغوی ته کله وویلې شي چې دا کار وکړئ نو هغوی وایي چې نه نه داسې نه شي کېدی. بیا هغوی ته خپل کاروبار یا خپل کور والا را یاد شي خپل بچی ورته ور یاد شي کله سو کله سو یعنی چې کله د الله تعالی په حکمونو باندې عمل کول وي نو هغوی مخ وګرځوي. وما اولئک بالمؤمنین الله تعالی د هغوی په باره کې یوه فیصله واوروله چې دوی ایمان راوړو والا نه دي حالانکه دوی وایي چې مونږ ایمان والا یو او الله تعالی فرمایي چې نه دوی ایمان والا نه دي. په سورة البقره کې هم راغلی وو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين په خلکو کې ځینې داسې دي چې هغوی وایي چې مونږ ایمان راوړو په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې او الله تعالی فرمایي چې هغه ایمان راوړو والا نه دي. هغوی کلمه خو ویلې ده او خپل ځان ته مسلمانان وایي هغوی د مسلمانانو سره په صفونو کې د مونځ دپاره هم ودرېږي هغوی ښکاري هم چې دا مسلمانان دي د هغوی نومونه هم د مسلمانانو دي هغوی کلمه هم ویلې ده او هغوی زمونږ په مجلسونو کې هم کینی لیکن هغه څه شی دی چې هغوی د ایمان د دایرې نه لرې کوي. الله تعالی ولی وفرمایل چې هغوی مؤمنان نه دي ځکه چې هغوی کومې خبرې په خوله باندې کوي د هغوی عمل له هغې مطابق نه وي او ایمان چې وي که نه دا صرف د خولې خبرې نه وي بلکې په ایمان کې درې سیزونه راځي او دا ولیکئ په دې کې درې سیزونه راځي. اولنی سیز دی تصدیق بالقلب چې کله ستاسو زړه دا خبره وکړي چې ها دا صحیح ده ما ایمان راوړو په الله باندې داسې نه ده چې پته نشته چې الله شته او که نه پته نشته چې قیامت به راځي او که نه څه پته لګي چې دا کتاب صحیح هم دی او که نه دا چا لیکلی دی چې کله په زړه کې داسې خبرې راځي نو داسې ایمان بیا صحیح نه دی. تصدیق بالقلب وایي چې زړه ومني چې ها دغه خبره ده دا صحیح ده دا حق دی. او دویمه خبره ده اقرار باللسان چې جبه هم دا اقرار وکړي چې ها اشهد الله اله الا الله ټیک ده ها اشهد ان محمد رسول الله. او دریمه خبره ده عمل بالجوارح جوارح چې وي ستاسو د جسم حصے د هغې په ذریعه په دې باندې عمل وشي یعنی بنده په خپل ژوند کې عمل وکړي. ګوره ایمان هغه وخت پوره کیږي چې کله دا درې شرطونه پوره شي داسې نه شي کېدی چې په ژبه باندې بنده دعوې کوي او په عمل کې هیڅ هم نه وي. په عمل کې په کار ده چې ښکاري په بنده باندې کو په عمل کې مو نه ښکاري عمل مو د بل چا په شان وي کو ستاسو په ژوند کې د ایمان هیڅ نښې نه ښکاري او تاسو وایئ چې نه زه ډېره اکسټریمست جوړېدل نه غواړم نو په دې کې د اکسټریمزم څه خبره ده چې تاسو ته اسلام سوایي چې دا کوه او تاسو په خوله باندې وایئ چې ما په الله او د هغو په رسول ایمان راوړی دی او بیا ستاسو ایمان په څه خبره شو چې تاسو د هغو په خبره عمل نه کوئ او تاسو د رسول خبره نه منئ نو بیا مو ایمان په څه سیز دی. هغې ته مونږ وایو چې دا اکسټریمزم دی یعنی که مونږ عمل وکړو نو دا مونږ اکسټریمست شو. نو ستاسو څه خیال دی چې د عمل نه بغیر ایمان مکمل دی؟ نه اقرار باللسان پوره نه دی. که اوس زه چېرته فارم ډکوم او د مذهب په خانه کې زه اسلام ولیکم نو د هغې مطلب دا نه وي چې زه مسلمانه شم. څوک کېدی هم شي او څوک کېدی هم نشي، لیکن د چا په وینا څوک ایمان والا نه وي. دا خبره یاد وساتئ. او منافقین په دې خبره باندې هغه وخت نه پوهېدل. د هغوی دا خیال و چې د خولې وینا پوره ده، په دې باندې به مونږ ایمان واله شو چې ها ها مونږ هم مسلمانان یو، په مونږ کې هم ایمان دی. نو ستاسو څه خیال دی چې صرف په خوله باندې ویل پوره دي؟ زمونږ دپاره ضرورت دی د عمل کولو، یعنی په عمل کولو سره دا خبره ثابته کړئ، ځکه چې عمل د دې خبرې ثبوت دی چې څه تاسو په خوله باندې وایئ نو هغه صحیح خبره ده. تاسو ما ته ووایئ چې تاسو چاته خوږه ملګری وایئ او هغه دا دعوه کوي چې ستا ښه ملګری یم، نو په خوله باندې دعوه کول پوره وي او که نه؟ چې کله په تاسو باندې څه مشکلات راشي او هغه ستاسو مدد وکړي او دا خبره ثابته کړي چې واقعي زه د دې ملګری یم، نو تاسو خو چاته ښه ملګری تر هغې پورې نه شئ ویلی چې کله هغه ستاسو سره د غم په وخت کې، د مشکلاتو په وخت کې په کار را نه شي. نو هسې په خوله خبرې کول پوره نه وي. چې کله دواړه خبرې یو ځای شي، یعنی بنده په خوله باندې هم ووایي، اقرار باللسان وکړي او ورسره تصدیق بالقلب وي، نو بیا خبره مکمله شي. کنه مونږ په خوله خو وایو او په زړو کې هم منو، او منافقینو خو به هم په خوله باندې دعوه کوله چې مونږ مسلمانان یو، او ورسره ورسره به یې په جماعتونو کې منځونه هم کول، نو بیا په هغې کې د څو خبرې کمی وو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې به هم کېناستل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې وو، د هغو سره نږدې وو. څومره غټه د سعادت د خوشنصیبۍ خبره وه، او د هغې باوجود الله تعالی فرمایي وما اولئک بالمؤمنین، دا ډیره د ویرې خبره ده. نو دا څه داسې خبره ده چې مونږ په دې باندې هسې تیر شو او دا ووایو چې هغه منافقین وو؟ نو ګورئ دلته کې الله تعالی فرمایي چې کله څوک تصدیق نه کوي د خپل عمل سره، او د عمل سره تصدیق څنګه وي؟ چې کله خلک خپل سر ښکته کړي او خپل ځان الله تعالی طرف ته وقف کړي، چې کله داسې نه کوي، یعنی د اطاعت ضرورت دی، د فرمانبرداري ضرورت دی. کو فرمانبرداري نه وي نو بیا هیڅ هم نشته. کو نن څوک ډیر اسلام اپریشیټ کړي او ډیرو خلکو کړی دی، ګاندی هم ویلی وو او ډیر شاعران دي، هغوی ډیرې ښې خبرې کوي د اسلام په باره کې چې دا ډیر ښه مذهب دی، په دې کې ډیرې ښې خبرې دي، لیکن په خپله یې نه قبلوي، نو هغه مؤمن نه وي. د ابو طالب یو شعر وو، د هغې ترجمه ده چې زه په دې خبره پوه یم چې دا دین محمد د دنیا د ټولو دینونو نه بهتر دی، ښه دی او صحیح دین دی، لیکن هغو اقرار نه وو کړی. هغو په اولنی سټیج باندې پریښی وو، نو هغه بیا دویم سټیج ته اونه رسېدو، چې تر څو پورې بنده ځان د دې دین مطابق نه وي بدل کړی نو هغه مؤمن نه دی. که هغه په خوله باندې ډېر څه وایي، کو ډېر لګیا وي، کو ډېرې دعوې وکړي، هغه مؤمن نه دی. د ایمان سرټیفیکیټ په هغه چا ته میلاویږي چې په چا کې دا درې خبرې وي. او یاد وساتئ په قرآن کریم کې څه راځي؟ آمنو وعملوا الصالحات. د ایمان خبره راځي، د اسلام نه. چې چا صرف اشهد ان لا اله الا الله ولک المأوی، نو هغه به جنت ته ځي. د دې لپاره د ایمان ضرورت دی، د ایمان نه بغیر نشي تلی. کلمه ویل، اسلام راوړل آسان دي، لیکن ضروری نه ده چې څوک اسلام راوړي نو هغه د ایمان والا هم وي. د ایمان لپاره د هر څه ضرورت وي. کیدی شي چې یو بنده هسې په دروغه باندې کلمه ووایي، کیدی شي چې هغه کلمه ویلی وه او د هغو په زړه کې ایمان نه و. ایمان راوړل ضروری دي. ایمان او اسلام دوه جدا جدا سیزونه دي، او په دې کې درې نمونې خلق دي. اولنی قسم د هغه خلکو دی چې هغوی هر څه مني، دویم هغه دي چې هغوی هیڅ هم نه مني، او دریم هغه دي چې هغوی څه مني او څه نه مني. ټیک ده؟ اوس چې څوک څه مني او څه نه مني، د خپلې مرضۍ سیزونه مني او کو مرضی نه وي هغه نه مني، نو هغوی هم نه دي ایمان والا. هغوی ته هم د ایمان والو سرټیفیکیټ نه میلاویږي. ایمان دا دی چې هر څه ومني. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ټول امت به جنت ته ځي سوای د هغوی نه چې هغوی انکار وکړو. نو صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه تپوس وکړو چې هغه انکار کول واله څوک دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څوک زما اطاعت کوي نو هغه به جنت ته ځي، او چې څوک زما نافرمانی کوي نو هغه به جهنم ته ځي. نو ایمان په الله او په رسول په دې کې دا هم ده چې د رسول هم اطاعت شي صلی الله علیه وسلم. او چې کوم خلک په حدیث یقین نه ساتي چې دا خو وروسته لیکلی شوی دی مون خدا نه منو، نو هغوی به بیا چرته ځي؟ د هغوی سو انجام دی؟ د دې مطلب دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت به کیږي، په الله به ایمان وي، په رسول به ایمان وي، اطاعت به کوي، د الله کلام به اوري، د رسول خبره به اوري، هغه به مني. دا جدا خبره ده چې بنده وایي چې زو منم خو زما په عمل کې کمی دی، زما نه غلطیانې کیږي، هغه جدا خبره ده. لیکن دا ویل چې زو نه منم، چې زو نه منم، دا صحیح نه ده. دا بیا انسان د اسلام د دایرې نه وباسي، په کفر کې داخلوي. که څوک ووایي چې مونږ د الله خبره نه منو، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، او چې کله هغوی الله تعالی طرف ته راوبللی شي چې هغه فیصله وکړي د هغوی په منځ کې، نو یو فریق په هغوی کې اعراض کوي، مخ اړوي، یعنی جسمانی طور مخ اړول او مخ کې تولو راځي. نو د هغې مطلب وي د زړونه نه منل. چې کله هغوی ته وویلی شي چې راشئ چې الله او د هغو رسول ستاسو په منځ کې فیصله وکړي په کومو سیزونو کې، او اوس چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی نه دی، نو بیا چې د دین په معامله کې فیصله کول وي، په هغه زمانه کې به هر قسمه فیصلې وي. د مثال په طور چې کله به د دوو کسانو په منځ کې د ځمکې او یا جایداد سو فیصله وه، کو په هر کار به جګړه وه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی فیصلې کولې. اوس په دې خبره ځان لږ پوهه کړئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی، نو هغه وخت عدالت نه و. اوس چې به کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاهدې کولې، او چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه حاکم و، یعنی د حکومت مشر و، نو هغه ظاهره ده چې د مسلمانانو څومره فیصلې وې، نو هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راوړې شوې چې تاسو دا فیصله وکړئ، او د یهودیانو سره اختیار و که تاسو خپلې فیصلې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوئ، او که په خپلو سردارانو یې کوئ. نو ټیک ده، نو چې منافقین و نو هغوی به څه کول؟ د هغوی متعلق دلته فرمایلی شوی دی چې کله به هغوی الله او د هغو رسول طرف ته راوبللی شو، اوس ظاهره ده چې څوک مسلمان دی، نو هغو له بیا فیصله چا طرف ته وړل پکار دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. لیکن هغوی به څه کول چې کله به هغوی ته د خپلې فائدې خبره ښکارېده چې که مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته لاړو، نو مونږ به په فایده کې شو، ځکه چې مونږ په حق یو، په هغو پسې به لاړ شو، نو مونږ ته به فایده ورسی. بیا خو به په منډه راتلل. د دې پر روان آیت کې ذکر دی، او چې هغوی ته به ښکارېده چې مونږ په حق باندې نه یو، او که مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړو، نو هغه به زمونږ خلاف فیصله وکړي. نو بیا به هغوی په یهودیانو پسې فیصلې کولو لتلل. یو ځل یو واقعه هم شوي وه. یو ځل د یو منافق د یهودي سره په څو خبره باندې جګړه وشوه، نو یهودي وی چې راځه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فیصلې کولو د پاره لاړ شو. نو هغه وی چې نه، هغه خو په مونږ باندې ډېر ظلم کوي، هغو له نه ځو، ستاسو سردار کعب بن اشرف له ځو چې هغه فیصله وکړي. د ځمکې سو جګړه وه، نو په هغې باندې وویلی شو چې دا څنګه کیدی شي چې په یو بنده کې دی ایمان وي، او هغه دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی زما فیصله نه کوي، دا څنګه کیدی شي؟ نو دا خو وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې. او اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس څه دی؟ اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هم په مونږ کې په ځینو خبرو کې اختلاف راتلی شي، د دین په معامله کې چې دا کار کول دي او دا نه دي کول. نو په داسې حالاتو کې به مونږ لا فیصله چرته وړل وي؟ زمونږ امام دا وایي، د هغوی امامانو دا ویلي دي، زمونږ مولایي صاحب دا وایي، زمونږ مشران دا وایي، نو مونږ به د دوی خبره منو، او که د قرآن او حدیث خبره به منو. مونږ خلک وایو چې مونږ سنی یو، مونږ په سنت یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې یو. نو بیا دا تپوس هم د ځان نه کوئ چې تاسو څومره په سنتو باندې ځئ. د ټولو نه زیات بدعتونه خو په مونږ خلکو کې دي. نو بیا دا تپوس ضرور وکړئ چې واقعي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده، نه دا خو مونږ د هغو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت کې کوو، په محبت کې کوی خو بدعت خو وي دغه. ولې عیسایان عیسی علیه السلام ته سجده د نفرت په وجه کوي؟ هغوی د ډیر محبت په وجه هغه د الله تعالی زوی جوړ کړی دی، نعوذ بالله. نو چې کله د یوې خبرې فیصله کول وي، نو بیا داسې مه وایئ چې زموږ مولایي صاحب دا وایي، فلانی سکالر دا وایي، چې په الله رسول پسې راشئ. ستاسو سره قرآن هم دی او حدیث هم دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت موجود دی، هڅو شته. نو د هغې په مقابله کې تاسو د خپلو امامانو خبره راولئ. که صحیح حدیث مخې له راشي، نو بیا هم وایي چې نه، لیکن زموږ امام دا وایي. نه، مونږ خو همیشه دا خبره اورېدلې ده. دومره په تاسو باندې د هغې خبره ګرانه ده، د الله او د رسول خبرې په مقابله کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چرته هم هغه کار نه وي کړی، خو بیا هم خلک وایي چې نه، مونږ خو به دا کار کوو، ځکه چې مونږ خو همیشه داسې کړي دي، زموږ مشرانو به دا کار کوو. نو دا دي زموږ د جګړو فیصلې. نو تاسو د خپلو جګړو فیصلې الله او د هغو رسول طرف ته وړئ. دویمه خبره دا ده، په دې کې د الله او رسول چې د شریعت سو لاز دی، سو قانون دی، خو هغه بالکل کلیر دی، صفا دی. اوس چې کله زموږ یو فیصله راشي، نو بیا مونږ د الله او رسول په شریعت باندې د هغې فیصله کوو چې الله او د هغو رسول د هغې متعلق څه فرمایلی دي. او که مونږ د دې ځای په عدالتونو باندې د هغې فیصله کوو، ځکه چې زموږ په هغې کې فایده ده، نو دا بیا څنګه اسلام دی زموږ؟ دا دویم آیت ورسره هم وایو چې په دې خبره باندې پوه شو، و ان یکل لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. او چې کله وی د دې حق، یعنی چې کله سو خبره د دې په حق کې وی، مطلب د دې په کې فایده وی، یأتوا الیه مذعنین، نو اطاعت کوي، راضی، خبره منی. بیا وایي چې مونږ به خپله فیصله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوو، ځکه چې هغوی ته پته وي چې دلته کې په فیصله کولو کې زموږ فایده ده، ځکه چې مونږ په حق باندې یو. او چې کله په حق باندې نه وي، نو بیا په نورو خلکو یعنی یهودیانو پسې ځي، ځکه چې هغې ته پته وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به غلطه فیصله نه کوي. نو هغوی بیا د ګرګټ په شان رنګونه بدلوي. د دنیا بنده چې کوم طرف ته د هغو فایده وي، نو هغه طرف ته ځي. تاسو ګورئ، په اسلام پورې داسې خبرې کوي، لیکن چې کله یې د خپلې فایدې خبره راشي کنه، نو بیا فورا وایي چې اسلام خو هم دا وایي کنه، زموږ اسلام دا وایي. نو نن تاسو ته اسلام رایاد شو، او تر نن ورځې پورې د اسلام نورې خبرې وې، نو په هغې کې خو تاسو ته چرته هم اسلام نه و یاد. څو جینکۍ وې چې هغوی به سبق ویلو له راتلې، نو د هغوی پلار ډېر مخالفت کوو چې دوی ولې قرآن ویلو له ځي، او کو دوی قرآن یې زده کړي نو څه به ترینه جوړ کړي. اوس هغوی حجاب هم شروع کړو، نو هغه په دې خبره ډېر پریشانه وو. او بیا څو شو چې د هغوی د مور او پلار طرف نه پیغام راغی چې دوی پوهه کړی چې د مور او پلار څومره حقوق دي. نو ګورئ دغه خبره ده دلته، چې کوم ځای د بنده خپله فایده وي، هلته ورته اسلام رایاد شي. او د هغې نه مخکې ستا اسلام دومره بدی شو، او د هغې مخالفت به دي کوو، او دی به دي منع کولی چې اسلامي سبق مه وایئ. د خپل حق د پاره درته بیا اسلام رایاد شو، ځکه چې مونږ ته پته ده چې د مور او پلار حقوق ډیر دي په اسلام کې. نو چې کوم ځای کې زموږ خپله فایده وي، هلته بیا مونږ د اسلام حواله ورکوو، او په باقي وخت کې مونږ اسلام پیژنو هم نه.